سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واوریدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د 14 غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غږونه اورېدلي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستنه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایوف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکټیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې دا وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ترسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننیو راکټي حملو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وختم مونږ ډار درلوده دي نه چې اقواته چاودنی کړي. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي. سره
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه مخکې تللې وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تللې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسېدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې 140 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
تیره یوه میاشت کې زموږ 140 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 125 زخمیان شوي دي.
په غزنی کې د مځکې چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او زموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندی د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یوه کور پرېوتی خو تلفات نه لري. دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري. کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د احمدزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي. خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه. د رسمي شمېرو مخې په دې چاودنه کې 2 وزل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل شویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه کړت. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کړي. دوی چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي. دا او هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ دا د لوده دینا چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و. اوس هم هماسه هر خواته چاودنې کېږي، په خصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یوه بله ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوي مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کم پاکستانی پلاوی چې تللی دی زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګت دی وا پښتون مشترکه جرګنو مرتبه ورکړ شوی وو. قبایلي مشران پکې وزنې پکې مذهبي شخصیات هم او سیاسي شخصیات هم. او زما معلومات داري چې د تیر راسکده مخام نوړاندې ورسېد. رسو بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده، چونکه هغه د دې قربت دی. هغه وخت کې جون په اورنۍ په 2 منټه چې دی ورغلی وو هغه وخت کې نامعلومه مودې پورې اوربند اعلان شوی و. پاکستانی طالبان خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلي وو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سیکیورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې د وړاندې هغې شروع کړي دي نو دوی په هغې سره د ټي ټي پي هغه مطالبات غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دوی ته جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت و چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل ته تللي دي. نو تېره ورځ خو د دې ملاقات دلته ما نه کابل نه معلومات تراسه که دوی خو ملاقات شوی وو، ځکه چې ما ته د دغه جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شوی چې هغه وشي. جزئیات لا نشته، ځکه دوی به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا دمان ته دي نو د هغې هغه یو غوښتنه ډېره زیاته په وار وار باندې هغې کوي. او هغه دا د قبایلي چې کوم ولسوالۍ دي اوس د دغه زوړ حیثیت غواړي او دغه انضمام چې و یو ځای کېدل خیبر پختونخوا سره دغه دې جرګې ته هغه وخت ویل چې دا دې لپاره سره کرخه ده او دې نه به واپس نه شي. او دنیا دمان چې کله تللي و دغه وخت دي یو لیک د دغه د دې دنیا دمانو په نوم باندې هغه خپله غوښتنه پکې تکرار کړې وه. نو دا پلاوي چې ځي د دغه بنیادي مقصد دا دی که دویمه خبر او کوم چې کوم مشکلات دی په خبرو کې او د خبرو دا پروسه ډیر پرمختګ نه کوي، پرمخ نه زیاده خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کله د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه مخکې تللی وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې نه وړاندې هم تللی وې، لیکن هغه وخت کې به رسنۍ ځکېدنه رسنیو کې به نه راتله، اوس په رسنیو کې شیان راشي. نو چې کوم مشکلات دي هغې دپاره دي لیږي چې دی به خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان راکول. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستۍ سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 160 کسان مړه شوي دي.
په تیره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 125 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلي
د ښاغلي حقانی په خبره د سیلابونو له امله د تلفاتو شمېرې یوازې په تېره یوه اونۍ کې 25 مړو او 160 ټپیانو ته رسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي.
سیلابونه رالو ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو، ډېر سخت تاوانونه ور ورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام وشان دا ټول وچ وو. شمسیانو اوبه شمسیان نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، باید ژر تر ژره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د اړوندې ادارو له لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډېر غربت کې دي. هېڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي، همدمونږ زیاتره ځایونو کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي، مالي او ذهني. خو حکومت په دې اړه هېڅ خلکو سره اقدام مندري کړو نه، خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې د طالبان حکومت سره څوک یا په خپله څوک مواسطه ولري یا په دې کې څوک وپېژني.
وچکالۍ له وجې زموږ زیات فصلونه خپل سوځېدلي دي، اوبه نشته، اوبه نشتون دی. او ټول پسنو نه سوځیدل دي. طبيب او سر مبارزه کوم اداره چې تر اوسه مو سره کوم مرسته نه ده کړې تر طبيب مهاله پورې.
خو د طالبانو د حکومت طبيب خو ته د رسیدنی وزارت ویان محمد نسیم حقانی وای ټول زیانمنو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړی دی. له دې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووځي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حملې زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژنې. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسک یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزادبیک نوروزی خپل قزاقستانی او روسی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتلارو مونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومانو په اون پړاو سیالیو کې د قزاقستانی او د روسی سیالانو په وړاندې خپل درې لوبې وګټلې او د دې سیالیو فائنل ته لاره ومونده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسی په ولادیوستوک ښار کې وړمورس پیل شوې. د آسیا ماشومانو تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خای روان او راتلونکي ونې دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدیځ زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي تیر ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیگ ته د لارموندنې په مخه دا سیالي چې د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوي. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 12 امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. د سیالي چونه وړاندې پیل شوې وي. د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګول وهونکې او جواد علي کوزي د غوره ګول ساتونکې په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې یو بل سره د اګست له 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالی کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم زه احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابر بند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بند د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بند د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې مترف دي، او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحرس کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو، مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
هغه وخت کې زه ماشوم وم، نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې د امارت حکومت چې راغلی دی، په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دا بند ډېر مینوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکې چاک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې ته رسیږي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه چې د مځکه څنګه چاک شوې دا راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پېښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کېږي. دغه خلک د دغه مځکې د چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور یې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسېدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پشتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ. بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې درې لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړي وي.
یو علت همدا ده چې اوبه د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي، یو فالټ منځته راځي، علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت دا ده چې دلته شاید په کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز یې سلابونه سوی ده هلته اوبه ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر که د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري، د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هېروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی.
د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبانو چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه خبره کوي چې وایي د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپله 6 کال وچ کلک دی. یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، که ندالۍ دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیر دی، که خانشین دي، شو ټوله مطلقاً وچ دي. او بله خبره دا ده، دا 45 کاله چې زموږ په ملک کې جنګ و، بې حساب په میلیاردونه ملي متره اوبه ایران ته موچ تللې دي. نو زموږ مشرتابه باید د دغه 45 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته، اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم، د میدان وردګو ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی. که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دي، هغه خپل شخصي لګښتونه دغه سره خو کوي تاسو څه حق لري چې د دولت د امکاناتو اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابط په ځای روابط پالیمنه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د اورکو عزیزانو اونیس پروګرام چې طاهر روحان چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د چاودنې آواز و. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل په کور کې دننه هیڅوک نه اوسېدل او پېښه هم تلفات نه لري. خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې نن سهار د دریو چاودنو غږ اورېدل شوی. په زابل ولایت کې د طالبانو روغتیایي چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي چې په مړو کې یوه میرمن هم شامله ده. په بلخ کې هم د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قمانداني په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستنه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والي میخایل روزووژایف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روزووژایف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکترین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې هلته سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمی استلو پریکړه کړې. زلنسکي بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویریشچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او په تیر بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم ستاسو څخه دا هیله کړې وه چې لطفاً خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خپرولای ځکه چې موږ یوازې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د ځینو پیدا سو خپلوانو او دوستانو په اړه معلومات راکړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د بیرګ ټول کډمن او ریډن کال کارتون استفادمن علیکم د بیرګ ټول رکرو خاص خوشاله یو اختر محمد خادمی مدهنه دولت واشه بلوالی د سیمه څخه فطنات کینه د دوست په کې یو کاس د دعوت په نامه باندې درش کال کې د غواشیر بلوالی تر هغه لري تقریبا 300 مزلورم پیغامونه تر شه تر بوس تر په تو کنه د تیراته د کوم دوست یا مسلمان دی زموږ سره د چې کوم تر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي مال په ټول شمیره د 0 0 یو څلور وا ات یو نه شمیره د دې باندې 0 0 یو څلور وا ات یو نه هیڅ پرتو دی دی وای زه د خندنه مخبای په ما
سلام شریف خان ته بزاده ما ننګرهار ولایت څخه دغلتا مو یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر یې تقریبا 15 کال دی او نوم بصری ادوی د عزیز دوی دی اسمان رنگ جامع پرتن دی ننګرهار د بیسو صاحب دی کدا کوچنی د هر چوي لمو سره پلان دی شمیرواړي کوي سي او خپل ماشوم تر لاسه کړی لومړی روشن شمیروای مته تر نه هاویا اته سو شپږ نونس انزلس یو ځلې بیا تکراروم صفر و نه ات صفر شپږ یو نه یو پنځه اتلس شمېره وایم چې دا باندې واټساپ هم دی که غواړي په واټساپ هم ورته عکسونه لېږم صفر اتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا تکراروم صفر و ات نه و یو صفر یو درې اته د واټساپ اووه نوي لس یو اته دېرش خبرونه ګلون اوریدن.
سلامونه خني کې له احترامات روشن صاحب محترم تا ته وایم او بیا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته خاص سلام کوم او دا وخت مو په خیر. زه بلال سمیم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه یم. پیدا شو وزن کې دغه پیغام پریدم دا چې زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی چې ټول جامع پر کندي او سری سپلای دغه ماشوم کده هر څه نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمیرې ورته وایم صفر اتاویا شپږ نوي نونس او اخره کې 925 یو دغه ټکرارم صفر و ات نه شپږ یو نه پنځه پنځه دوه او بل شمیره وایم اتصالات صفر اتاویا درې پنځوس نه نوي درې نوي. مننه دا درې راډیو نه.
سلامونه ګلون احترامات روشن سه محترم تا ته کوم چې سو ګوري ازادي ټول ته او خاص سلام هم دا وختم په خیر. زه د ټلیفون لیکي تاثیر شم خالد ارمانم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. روشن سه محترم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو راهیسې مونږ سره دی. دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه د پلار نوم مې عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت کیم. نو د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کوي صفر اتاویا اتیش شپږ پنځوس دوه سوه یو تکرار وایم صفر و اته دوه اته پنځه شپږ دوه صفر یو بلش میرا وایما صفر اتاویا پنځنوی شپږویش درې سوه پنځه تکرار وایما صفر اتاویا پنځنوی شپږویش درې سوه پنځه یو یو ویم صفر اتاویا صفر واته نه پنځه دوه شپږ درې صفر پنځه. روشن سه محترم دا زما پیغام بار بار نشر کوي چې دا کوښنه مون خپل کورواله ته پسې او سلامت توګه ورولېګو خو ښه ژوندۍ.
سلامونه نیکه د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته حقدار دلاندې مال جلال آباد نه دغه جلال آباد سیمه د جلال آباد په خار کې
د فاطمه زهرا شپخانی مغه ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کاله عمر به یې شنې شنې سترګې د تورې جامې په ځان دي. فراس کې یو تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي، داسې ژبه بنده بنده کېږي. او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا کوچنی وي د ورته خپلې شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کړي. پیل کې اتصالات شماره وایم اسې پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې. اریبا شماره صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس. په دغه شماره واټساپ هم فعاله دی، یعنې صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ. او پای کې روژه شماره وایم، روژه شماره صفر اووه سوه صفر نهه اویا څلور څلوېښت صفر صفر یو سل درې اتیا، یعنې صفر اووه نهه څلور څلور صفر صفر یو اته درې. نو که دغه کوچنی د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا وي په دغه شمار دماغ سړي کې یو خپله کوچنی دی ترلاسه کړي. په دا ځای رډیو نه هیله کوم دا پیغام بار بار دی چې خدای په امان.
سلامونه د ازادي رډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو د لیوانتاورې غوندې ده، تنې تورې جامې سرې چپلکې دي او په ژبه همداسې ګونګ ګونګ کې اقرار شاهي مونږ ته د په دغه شمارو زنګ ووایي. لومړی عربا شماره چې د واټساپ هم ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله روشن شماره صفر نهه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نهه ویش، یعنې صفر اووه نهه نهه بیا شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. بله د اتصالات شماره هم ورته وایم صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. بس باقي وخت د خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو پرېږدونکو ته همدا وخت مو په خیر. لیکي ته راغلم عطا محمد نور نورانین کابل ولایت د سز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغا په نامه دی، د خپل پلار نوم قریشي یادوي او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي، پلاستیکي تورې چپلخې پښو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده. که د هر چا دغه ماشوم تلفوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګېږي چې دا ماشوم یې ورته وسپارو. تلفوني شمېرې دي د واټساپ شمېرې ده، نمرو کې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. بله امتحان شمېره ده صفر اووه اووه نهه درې صفر اته پنځه څلور اخرې اووه. د واټساپ شمېره یو ځل بیا وایم، یعنې صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخرې اووه، یعنې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه. تر بیا د خدای په امان روشن صاحب، په دې هیله یم چې پیغام راته نشر کړي. ښه وختونه.
گران اوریدونکو، دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې تاسو د ځینو پیدا شوی عزیزان په باره کې معلومات راکوه، د دوی څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپل ورکو شوي دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
سلام علیکم، زه
سلام علیکم تای روشن صاحب تاسو سلام ان تای روشن ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو چې دا وخت نه راغوري سلامونه وایم زه احمد کندهاریم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نو خبره کوم سر ما د کازو یورپ کې د شپږ وکاله کې د کندهار سوور کسوي دي کندهار د باغ ټول نسینه سره که چیرې چاته معلوم یا چایل دلی ماته په دغه نمبر زنګ ووهئ زما ټلیفون نمبر دی 0500 750 701 لمبر تېوارې بیا وایم 0500 350 701 نو دغه زما لمبر دی تیار روشن صاحب ساسم دغه دغه غواړو چې زما پیغام نشر کړې څو واره نور م وخت نه نسم د خدای په امان
سلامونه نیکی هلی احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ظریف خان نبیزاده یم د ننګرهار ولایت څخه یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحې څخه نه درک شوی دی یو عمر تقریبا شپږ کاله دی نوم یې عبدالله دی د پلار مومن اثر دی ستوري جامې پر تن دي که دغه کوچني په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ لومړی اریبا شمېره وایم چې 0 شپږ څلوېښت 5 5 یو ځلې بیا تکراروم 0 5 5 2 روشن شمېره 0 9 8 9 15 یو ځلې بیا وایم 0 9 8 0 1 9 1 15 اتصالات شمیره چې په دغه باندې واتس اپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کې هم استعمالیږي 0 9 9 10 1 3 یو ځلې بیا وایم 0 8 9 1 0 1 3 8 دغه واتس اپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 9 9 10 یو سلام د ازادي راډیو څخه یو نړۍ مننه خل دي زما دا پیغام بار بار نشر کی چې تر څو دا کوچ نه موږ تر لاسه کو تاسو ته خلاص خرپ
سلامونه روشن سه محترم تاسو د ازادي راډیو ټول خوګو مینناکو او ریډونکو ته هله د ټول بار ترک روز یاست او د صحت جامې مفرتنی زه جاوید حیرانم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادره کوي نو که هر چا سره معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په 2 فالو شمارو اړیکه ونیسئ د اړیکو شمېرې درته وایم 0 8 3 8 9 روشن شماره ده 0 9 4 8 9 10 شمارې درته یو ځل بیا هم وایم 0 8 3 8 8 9 0 روشن شمارا 0 9 8 9 3 0 روشن سے محترم لتا او لقدر منو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه تاسو ته خو وختنا خې شي دی به خدای شما
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ رادیو ټول خوګو ته د وخت نو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پر اکدم د ننګرهار ولایت او بیا کامې ولسوالۍ څخه زما یو ملګری نصیر احمد انتظار اغا یادونه کوي چې زما د خالا زوی پنوم د ریحان ولدی ګولولی چې دغه ماشوم شپږ کال عمر لري پنی جامې پر تن دي همدرغه رنګه توري پلاستیکی چپړی هم په خو دي دغه ماشوم تقریبا د وو اتو ورځو راهیسی د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادره کشوي دی که د دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دي له ما سره اړیکه ونیسي زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره 0 3 0 5 درې دیرش و اتیا، یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته وروستیو کې و چمپیئن شماره وایم چې صفر اووه اووه شپږ څلور نه دوه صفر درې اته. او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واټساپ باندې وصل شي نو د هغې د واټساپ شماره هم وایم چې عبارت د له صفر اووه اته یو دوه اته اووه دوه صفر اووه، یعنی صفر اتاویا یو سلو اتویش دوه اویا وروستیو کې صفر اووه. روشن صاحب محترم، هیله مو دا ده چې دغه پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه د دغه ماشوم کورنۍ ډېره پریشانه ده او دغه ماشوم ته ډېره په تلوسه کې ده. تر بیا خیال زرګی وختونه ښې شېبې لوی الله اول.
السلام علیکم، عبدالحنان ومن یمن کندهار ولایت څخه السلام علیکم. درسته مفتی ارجان تاسو او درنه مزګر از ما یو د سره پیډه رحیم الله په نوم کې څوک تا معلومات شری ما ته کې لطفاً په همدغه شمیره زنګ ووهئ، صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه بلش صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. د شمیرې تکرار دی، صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. او دغه پنځه شمیرې ځل بیا وایم، صفر اووه صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
هلو السلام علیکم، روشان صاحب سلام. مینه تاسو ته ټوله کې درمن اورېدونکو ته باور خوسته یم د پارښتو له وطن خوست ولایت نه. زموږ یو ملګری ورک شوی دی، اخترګل نومېږي، د جمعګل زوی، د تقریبا د څلور میاشت کېږي. معلومات لري یاري وش مارا اړیکه ټینګه که شمره درته یادوم، صفر اووه شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ، یعنی صفر اوسو اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. شمارې تکرار، صفر اووه شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ. دغه د واټساپ شماره هم درته وایم، صفر اووه نهه صفر نه و پنځه نه و پنځه، یعنی صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا. یوه شمېره یو ځل بیا هم تکراروم، صفر اووه شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ. له تاسو مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلامون کرامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم یو زیداګانا سلام تاهیر روشن صاحب ته وړاندې کوم. او تاهیر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څه واره نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی، زما یو زوی صاحب نقب الله آغا نومېږي، عمر اتلس کاله عمر لري، د جګ نارای دا دایم امکانه ده. د کوچنی اختر د دوم ورځ نه چې ورک شوی در تمن تاریخه پورې د نه د مړ او نه د ژوندې درک لکېږي. که هر مسلمان ورور ته سید نه قبله هغه په باره کې معلومات وي، یا یې څوک پېژني، یا تا ته په مخه ورشي ویل دل که دا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې چې په دغه شماره د مشه د مهرباني د راز د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره ته تماس ونیسئ، زنګ در ته وایي خبر در راکړئ. اول افغان بیسم شماره صفر اووه صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس اووه اتیا. اتصالات شماره صفر
پیغام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا عبد الملک سے ہلمند ولایت کے ذکی دول سوالی بنا نصیب دے کلی او سی بن کم زما ما شم زوی چ عمر بانی د شکر رکالو دی او لاس میاش دی کی وی چ دخل پور خوتل دی او جا ور کو دی من نے صباح اللہ دی فبلنا مبان جنا نک دی او دا نقش دی چ دخل پلار نو میانہ دی او دخل ورونو نو مان یزدا دی چ محب او صدیق اللہ دی او نا مرنگ او دنگر حلق دی اول میاش کی او مومن ورور د لشکرګه د شار د غلی فرچو پانجی واسطه په فوټه کړی دی خو لمبر یې کار نه کاو یوازې هڅه موږ لاس تر راغلی دی نو د دغه مومن ورور څخه موږ د ارزو او هیله ده چې د دوم ځل لپاره بیا واسطه په فوټه کې او یا یو بل مومن ورور ته معلومات چې الله جل جلاله د رضا د لپاره جز مشترک دغه شنه ورو باندې اړیکه ونیسي. د سلام شنه 0 4 0 0 0 1 0 یاد شمیره تکراروم 0 4 0 0 0 1 0 0 د دې سین شمیره 0 0 3 4 2 نه شفر اته تلور بیا د شمیره وان 0 0 3 4 2 نه شفر اته تلور او شان سات خمو دا هیله ده چې تو زله د الله جل جلاله د رضا د فاره د ازمو پیغام نشر کې. وسلام با احترام.
بلی السلام علیکم. په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا نو تایر روشن صاحب مخکې په تیرو پیغامو کې یو دوه پیغام پرېښی وو چې موږ یو دوه پیدا کړی دی د سنولا په نامه دی. نو متاج پانچ ما دغه دوه شماره نه واخیستله نو هغه شماره نه ووهلې. نو تایر روشن صاحب دغه زما پیغام راته نشر کړ که چېرې هغه دوه زما غږ اوري هغه کوچنی دی موږ ته را تسلیم کړي. کوچنی دی د اتو کالو دی نو سې ولا په نامه دی د کندهار څخه درکه سوې دا غو دوست پیغام پرې شو او چې موږ پیدا کړی دي نو چې راغ دوست ما ژغ اوري نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمې ورو اړیکه ونیسې نو مړي کې بوغان بیسلی شمې را ورته وایم 0 0 0 3 3 0 9 2 5 بلې سالات شمې را ده 0 0 1 1 3 سلور نه شپږ دوه شمیره به ریزل بیا ورته وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نو په دې هیله چې هغه دوست ما ته زنګ ووهي او زموږ ماشوم راشي، نور وخت نه نیسم ښه وخت ولري.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو د نن ورځې را رسیدلي پیغامونه. نور په دې خبرونه کې د زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. تر راتلونکو خبرونو پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته وساج ژوند او ښه شپه غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221212415.